به گفته مقامات چینایی تا حالا 10 جسد و 53 زخمی را آنها به دست آوردند. همچنان 280 تن دیگر از داخل این ریل نجات داده شدند. بر اساس یک خبر دیگر، خبرگزاری رسمی چین سینهوا گزارش داده که در نتیجه تصادم یک بس با یک موتر باربری در شمال شرق این کشور حداقل 32 تن کشته شدند. این حادثه صبح امروز در شاهراه در نزدیکی شهر فوکسین رخ داد. تحقیقات در مورد علت این حادثه ادامه دارد و جزئیات بیشتر در این باره ارائه نشده است. قرار است انتخابات پارلمانی امروز در منطقه نگورنو قره‌باغ که از آذربایجان جدا شده برگزار شود. اکثر باشنده های نگورنو قره‌باغ ارمنیایی نژادند که در سال 1990 میلادی بعد دنبال جنگ داخلی که در حدود 30,000 کشته بر جا گذاشت از آذربایجان جدا شدند. تا حالا هیچ کشور در جهان نگورنو قره‌باغ را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته است. اتحادیه اروپا میگوید انتخابات امروز غیر قانونی است و نباید درباره تلاش‌ها برای حل بحران نگورنو قره‌باغ پیش از پیش قضاوت شود. و یه خبر ورزشی این که تیم انتر میلان قهرمان لیگ اروپا شد. این تیم ایتالیایی در مسابقه با بایرن مونیخ که دیشب در مادرید صورت گرفت 2-0 این تیم آلمانی را شکست داد. دایگو ملی توی ارجنتینی هر دو گل تیم انتر میلان را به ثمر رساند. در 45 سال گذشته این نخستین عنوان قهرمانی برای تیم انتر میلان به حساب میاد. از همراهیتان در سرویس خبری این ساعت تشکر و میتونین برای گرفتن خبرهای تازه سر به صفحه اینترنتی ما بزنین. آدرس ماست azadiradio.com.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما عصمت ساروان او قادر حبیب سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروګرام کې ومنئ. د تیر اونۍ د دوشنبې په ورځ د یوه خصوصي هوایي شرکت الوتکه چې له کندوزه کابل ته روانه وه خپل منزل ته تر رسیدو مخکې ولویده او درې څلوېښت تنه سپرلۍ او عملی ووژل شوه. نن چې غواړو د دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام په دې اول ساعت کې په افغانستان کې د هوایي ترانسپورت د الوتکو د مسؤلیت په باب خبرې وکړو، له بده مرغه د یوې بلې هوایي پیښې خبر خپور شو. له دوبۍ څخه د هند منګلور ښار ته تلونکي الوتکې په هوایي ډګر کې د کښېناستو په وخت له ځنګل سره د لګېدو په نتیجه کې اور واخیست او 115 تنه سپاره کسان پکې ووژل شول. که څه هم دا الوتکه بوینګ وه، خو که هوایي پیښو ته دقت وکړو نو اکثره سانحې روسي الوتکو ته ورپېښې شوې دي. د پامیر تر انتونوف 24 الوتکې وړاندې په یوه بله الوتکه کې چې د پولینډ ولسمشر سپور وو په لسګونو کسان مړه شول. زموږ په دې خپرونه کې به درانه میلمانه تاسو ته په افغانستان کې د هوایي ترانسپورت د خدماتو په دې برخه کې د شویو پرمختګونو او امکاناتو په باب هم معلومات درکړي. د دې خبرونه میلمانه مو دي د ترانسپورت وزارت ویان ننګیالی کلاتوال او د ولسی جرګې غړی جانګل کارګر.
بله، میهمانای برنامه ما را خوش آمدید میگیم و البته شنونده عزیز فراموش نکنین که در ساعت دوم برنامه ما در ارتباط به این موضوع صحبت میکنیم که مقامات میگن بیش از 70% مزارع کوکنار در اثر یک آفت طبیعی در افغانستان از بین رفته. این آفت تا چه حد میتونه که در زمینه کاهش کشتزارهای کوکنار در افغانستان تأثیر داشته باشه و مقامات در این مورد تحقیقات تازه جان چی نشان میده؟
لومړی به هم ورشوده ترانسپورت وزارت ویان شاغلی ننګیالی کلاتوال څخه به وپوښتو. کلاتوال صاحب، مخکې تر دې چې اصلي موضوع ته راشو چې په افغانستان کې هوایی ترانسپورت په څه شکل سره ده، څومره پرمختګ شوی دی، څومره الوتکې شته، څومره هوایي ډګرونه شته، څومره هوایي شرکتونه شته، لومړی د دې وروستۍ پیښې په ارتباط زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د دې پیښې د مړو او د موندنې عملیات کوم حد ته رسیدلی دي، خپلوانو ته سپارل شوي دي، په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، د دوشنبې په ورځ د پامیر خصوصي یو الوتکه چې د قندوز ولایت څخه د کابل په خورا روانه وله، د سالنګونو نه را په دې خوا در رادار څخه ورکه شوله. خو موږ د دوشنبې په ورځ نه لاس په کار شولو، خو موږ په دې بریالي نه شو تر پنج شنبې په ورځې پورې چې وکړی شو هغه سیمه معلومه کو. هغه په څو دلیلونو باندې چې اول ته ډیره خرابه ولا ورښتونه ول طوفانونه ول او هغه سیمه چې کومه سیمه بعضې وخت در رادار څخه چې دا تیاره چې ورکه شوې وله هغه سیمې ته موږ لاړو، خو وخت چې دا کومه تیاره چې کوم ځای کې لګېږي دا طبیعي ده چې یو کیلو دوه کیلومتره به یو خواته بلې خواته دی، یا به دې خواته لوي یا به خواته، خو بله بیا به د خلکو ځینې خلکو مونږ ته داسې ویل چې مونږ په سالنګونو کې چې هلته ډېره یوه لویه دره ده، دا د سالنګ د تونل پر سر داسې اوازې وي چې دلته مونږ یو غږ واورېدې. خو خوشبختانه د پنج شنبې په ماښام مونږ په دې بریالي شو چې سیمه ځان ته معلومه کړو. یوه بیړنۍ ناسته د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر د بطار صاحب تر مشلۍ لاندې جوړه چې په هغې کې د کورنیو چارو وزارت، د ملي دفاع وزارت، د ملي امنیت او زموږ د هوایي ځواکونو په مرسته چې واقعا زه د دوی د ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې واقعا زموږ سره ډېره زیاته مرسته وکړله. او باید یادونه وکړم چې د نړیوالو ځواکونو څخه هم مننه کوم چې هغوی هم تر یو ذات اندازې پورې هغوی هم زموږ سره مرسته وکړه، تر هغو چې دا سیمه موږ ته د رادار څخه چې کوم عکسونه اخیستل شوي ول هغه سیمه. موږ پرون عملیات په شپږو بجو پیل شو، تر درې نیم بجو پورې موږ په سیمه کې وو. کوم جسدونه چې موږ هلته په واوره کې دا پراته ول، یا د دې الوتکې له امله چې یوه سیمه د سرخ پارسا او د قندوز د وبخې د بغلان دغه وروستۍ منطقه ده، په دغه ځای کې او د غوربند وروستۍ برخه ده، نو دغه چې تقریبا یو ډېره مرتفع غر دی چې ارتفاع یې ډېره ده، د تیاره په هغې کې لګېدلې وه چې له اثره یې ټول هغه مسافرین چې په دې الوتکه کې ول ټول یې له منځه تللي دي، او جسدونه یې ټول تیکه تیکه دي چې د دې داسې نه پېژندل کېږي چې دا به څوک وي، خو دا د چا به لاس او د چا پښې.
قلاتول صاحب، اگر در ارتباط به یې وګویم که پیلوت تیاره پامیر آیا با برج کنترل در ارتباط بود و آیا صحبت داشته و گفته که چی مشکل پیش آمده؟
بله، وقتی که امی تیاره از مسیری که حرکت میکنن، یکمک میخوایم که امیرم تفصیلی برتان تشریح کنم. وقتی که یک پیلوت میخوای از یک ساحه به ساحه دیگه، از یک کشور به کشور دیگه، اول در قدم اول ای پلان پرواز ای ترتیب میشه، بعد از مرکز اطلاعات پرواز هوا بر ای پیلوت گرفته میشه، هوا برشی داده میشه، بعد پیلوت او صلاحیت پیلوت است، اگر خواسته باشه پرواز میکنه، اگر خواسته نخواهد پرواز نمیکنه. وقتی که یه حرکت کردن از اون منجه تا به این قسمت های پروانه، تا به این قسمت ها یا در رادار کتی رادار بگرام به تماس بودن و رادار کابل به تماس بودن،
کل چه ارتباط قطع شد دی کنترول برج سره دی الوتکه، او تاسو چې کېدې شي یو کیلومتر مخکې او وړاندې الوتکه سقوط وکړه پیښې دی، لیکن پاول کې تاسو الوتکه په سالنګونو کې پلټله، لیکن سرخ پارسا خو ډیره لري سیمه ده، داخلي 2 کیلومتر مثلا نه ده بلکې لسکونو کیلومتر فاصله ده، ولې دا تاسو اول حدس غلط و خود؟
مونږ دغه نقطه چې مونږ تراکل شوله، دغه نقطه الته ډیره خرابه وه، که مونږ به مونږ سیمې ته لاړولو که په ډېره لوړه سطحه مونږ دا پرواز کولو هلته وریځې وي نو نه ښکارېدلې، او که په ډېره ټیټه سطحه باندې مونږ پرواز کولو بیا هم ستونزه وه. خو هغه سیمه چې مونږ ولیدله په هغه سیمه کې دا نه ښکارېدله، کومه سیمه چې رادار مونږ ته ښودلې وله.
جانګل کارګر، عضو ولسي جرګې افغانستان، هم در استادیو مستن خوش آمدید. اینا رو میگم آقای کارگر، شما عکس العمل ارگان های مربوط به حکومت در ارتباط به میسان هوایی چطور بررسی میکنین؟
ما که چون خود شورای ملی پیلوتا داریم، ما که از این پیلوتا پرسان کردیم، اینا گفتن که امی تیاره حق از این را نداشته که باید اساس قندوزی پرواز بکنه سر کوه در کابل بیا. از نگاهی که از این وقت شام بسیار زیاد تیر شده، این تیارت استلاک شده بوده، این تیارت قابل قبول نبوده که از دسترهای کو پرواز بکنه. در چیزای قوای مثلا یا عسکری باید از یک جاید باید دیگه جای این پرواز خدا می داشتن. مردم امیر امروز در شورای ملی، چون من خودم فنی تیاره نبودم ولی در کمیسیون که من کار میکنم، ما در جستجوی از امیگه بودیم که چه عاملی بود که طیاره در اینجا سقوط کردن. بازم این پیلوتایی که در مجد خود شورای ملی ما داشتیم، اونا گفتن که این طیاره کیفیتش بسیار پایین بود، میگه این حق ازیره نداشت که در والای کوهای سالنگی پرواز بکنه.
در اوونه تر اوو ورزی پا اونیکی.
شکم اوس سوال ملنګیار صاحب میره گفتن ایتر یک اداره موجود است که علت از این سقوط معلوم شو که مقصر کی است. ملنګیار صاحب تازه داسې عرض وکم چې بله و داسې یوه اداره شته ده چې دغه تیاره چې اوس لویدلې ده د یو غر سره لګیدلې ده، نو څو نقطو ته غواړم چې اشاره وکم. په دغه تیاره کې یو بلک باکس ورته وایي یا تور باکس دی چې په هغې کې غکس ریکارډ کېږي، او یو بل دغه سیده ته ورته باکس دی چې په هغې کې همدغه تیاره که کومه تخنیکی عارضه ولري نو پغی کې اتمن ریکارد دی. او اتمن کې مونږ وخت چې دغه واورو بشپړ جزئیات بیا هغه وخت مونږ معلومولای شو چې که ګناه ده پیلوټ وی هغه هم معلومیږي، که د رادار ګناه وی هم معلومیږي، که کومه بل پیښه وی په داخله د تیاری کې هغه هم معلومیږي، که کومه تخنیکی عارضه وی هغه هم معلومیږي. نو زه اوس د مخکله وخت نه دي چې
په دې برخه کې که چیرته مشکل یا عارضه درلوده الوتکه په هغه صورت کې به تاوان څنګه وی، او که عارضه نه درلوده داخله مسافر خو به خامخا بیمه وی، نو دوی ته به تاوان ورکول کیږي او کنه؟
بلکل څو وخت مخکې د چهارشنبه په ورځو کې یا د سهشنبه په ورځو چې د پامیر او د کابل بانک رئیس خلیل الله فیروزی په ناسته کې ویلي چې دغه تیاره 40 میلیونه ډالر بیمه ده، او داسې لکه څنګه چې ملنګیار صاحب ورته اشاره وکړله چې هغوی په خپلو خبرو کې ویلي چې هر د شهید د کورنۍ ته به یو لک ډالر ورکول کیږي. دا طبیعي ده چې داسې دا تیاری چې دوی د هر ځینې چې اخلي دغه تیاری بیمه وي.
بله، قراتوال صاحب تو قانون مشخص وجود داره در ارتباط که هر تیاره ای که اگر سقوط میکنه مسافرینش باید بیمه کنه و یک حد معینه هم داشته باشه به بیمه اینا؟
بله یک همونطور برای تیاره خرد، برای مثلا تیاره هلیکوپتر یک بیمه است، برای تیاره خرد دیگه بیمه است، برای تیاره یربس کلان دیگه بیمه است، ولی می مقرریش فعلا امرای ما نیستک. میشد که امور باز خیر در برنامه دیگه ان شاء الله مو مقرریش که ما برتون
جزئیاتش بیمه لازمی ده کنه استاس دی وزارت لخوا ایرلاینونه
بالکل بیمه لازمی باید
خامخا او تخنیکی معنی په برخه کې معلومات ورکړي دوی د تخنیکی معنی په برخه کې
او تخنیکی معنی په برخه کې مخکې هم اشاره درلودله چې وخت چې کومه تیاره چې افغانستان ته راځي، وخت ایکاو چې چکی بدل تر راځي افغانستان ته، زموږ د وزارت لخوا د مربوطه شرکت لخوا او د کابل د هوایي چلند میدان لخوا د مسولین لخوا چې دغه درې ورګان دي، دوی په دقیقه شکل دغه تیاره ګوري چکی چې کومه تخنیکی عارضه ونه لري، نو دغه نه وروسته بیا د پرواز اجازه ورکوي. او کومه تیاره یا کومه الوتکه چې کومه تخنیکی عارضه ولري د سل پسل کې په ډاټ زتا سوال شم چې هغه ته په هیڅ وجه د پرواز اجازه نه ورکو، او که داسې پوښو بلکې هغه هم ام پیلوټ ام شرکت مونږ جریمه کوو. پیشتر هم اشاره داشتم به ای که علت دقیق سقوط تیاره هنوز معلوم نیستک. ما گفتم مو بکس سیاره مای وقت برازی، ما از هموطنان عزیز خود خواهش میکنم که برازی وقت کافی بکار است. دفعتا نمیشه، همی امکانات ما نداریم که اینجا در کابل خود ما نداریم همی امکانات که بکس سیاره ما ببینیم و بشنویم. ما یک ماشین کار داره که دیگه شو و به شکل پرینت برای آدم نشته میشه، فقط که یک چیز را نشته میکنه از پرینتر که ما برای نمتر ماشین به مشکل
این بکس سیاره به کجا میبرین قرارت والسای به خاطر تحلیل و تجزیه معلومات
پیش از وقت سیر ما به که امی گفتیم که ما کتی نماینده ایکاو هستیم، این را با از وان نشست میکنیم که در نشستی که ما داریم با نیروهای امنیتی خود، نیروهای کشفی خود، نماینده ایکاو، نماینده وزارت ترانسپورت، نماینده شرکت خصوصی پامیر به اشتراک از امیا، بعدن باز فیصله میشه که ایره ما در داخل ببینیم امکانات زیر داریم، اگر در داخل نباشیم امکانات زیر نداریم که ببینیم و بشنویم، و باز فیصله را کمیسون میکنن که به کدام کشور باید روان شوه که جزئیات دقیق از معلوم شوه. براش جان میم گفتن که چرا اینقدر جسدها تال خورد؟ جسدها تال نخورد. ما در ابتدا بر این نقطه اشاره داشتیم که موقعیت برای ما ثابت نبود. وقتی که ما موقعیت ثابت کردیم روز پنجشنبه شام، یک چیزی که برای ما بسیار مانع کار ما میشد خراب بودن هوا بود، در سالنگ ها برفباری بود. امیدین روز که ما اونجا بودیم، شما یقین کنین که می ساعتای 12 و نیم بجه بود، یک باران شدید شد، در پالوی باران یک طوفان شدید شد. با وصف از ما کار خود معطل نکردیم، اما جسدایی که در سر دایی در قسمت درها افتاده بودن، در پایین افتاده بودن، همیشه جمع کردیم.
البته که در امنیتی نظر ده مسئولیت پر برخی که چمره اقدامات شویدی او تحصیل دی اقدامات تر چه حد راضی است؟
چه تر کم زای پوری چی مونگ تا مربوط که گی؟ مونگ پوری اروندی، مونگ پر خپل حیثه که اجرات کردی دی او در قانون سرسام خپل اجرات کهو. ولی دا پاچو چې مونږ څومره راضی استو، دا به مونږ د خلکو څخه واورو چې اوس که مونږ چې پسل پسل کې راضی استو یا نه استو راضی، دا به خلکو ته پرېږدو. بیا هم دغه نقطې ته زه اشاره کوم چې تر کوم ځای پورې مسؤلیت مونږ پورې اړوند دی، مونږ تر خپل مسؤلیت تر یو زیاتې اندازې پورې حل کړی دی.
که په دې برخه کارګر صاحب وایي، کارګر صاحب تاسې څه وایئ؟
زه بعضې خبرو د ده ته لږه اشاره کوم. دوی چې وایي چې توسه پورې هغه تور د هغه مونږ لاسته راوړی نه دی، هغه هم بررسي کړی نه دی. ولې یوه خبره ده ته زه متوجه کوم چې دا طیاره د قندوز نه پرواز وکړه، د ارتباطات د خپل مرکز سره درسته، ته دغه ثانی پورې چې ده دلته شکست وخوړه، دلته ټکر یې وکړه یا انفجار یې وکړه، رقنچه وه په دغه اسنا کې دې پیلوټ دیو ته کومه اشاره کړي چې یا ما تیاریا وارز درسته، یا څوک ما تهدیدوي، یا مثلا ما د زبندغه کمیسیون کې بعض وخت چې تیاره اختطاف کېږي هلته یو چراغ لري چې دلته پخلی ویلی نه شي، ولی اشاره کولی شي دا د خپل مرکز ته وایي چې زه اختطاف شوی یم یا آله لري. دغه شان چې نه دي شوي نو دا خبره ده. بیا بل دا درته وایم چې د نگاه د امنیتي نه زه چې بعضې وخت ما د تیارو کې پرواز کړی دی میدان وایي که واقعا چې هغه تلاشیان ډېرې قوي څېړلی کېږي چې دوی هلته پکې شته دي، ډېر ښه وسایل اوس پکې میدانه ویو کې موجود دي چې دا هلته ښه بررسي کوي. هغه څوک چې دې تیارو ته ورخېږي هغه ډېر جدي، حتی بوټونه ورباندې وکاږي، حتی بعضې خلک کالي ورباندې د کورتۍ لري، دا شان لري، یو ځای نه تېری. دغه شان دلته په مونږ په دې میدان ویو کې لیدلی دي چې واقعا دغه کنټرول یې ښه دی، بد نه دی. ولې یو خبره بل هم زه تا ته ستا وکړم چې دغه شرکت خصوصي چې موجود دی په افغانستان کې، بعضې تیارې که تاسو ته بهتر معلومه ده، دې ورور ته معلومه ده، دوی چې خریداري د دې تیارو کړې ده، تاسو چې ویلې اروپا ته بعضې ځای ته چې پرواز نه شي کولی، دا یو علت درسته. مونږ په همدغه کمیسیون کې کار کوو، د دوی واقعا د دوی د تیارې د هغسې وخت نه وي چې دوی جرمني ته پرواز کړی یا لندن ته یا ځینې لرې لرو مملکتو ته دوی اجازه نه ورکوله، په خاطر د دې چې دوی تیارې و هغه کیفیت لوړ کیفیت نه لري چې هلته باید پرواز وکړي. دا مونږ ته بهتره معلومه ده. مونږ یوه دغه صافي صافي یو څو تیارې وې، ډېرې ښې نوې تیارې مې ولې درې څلور میاشتې پنځه میاشتې هغه ولاړې وې چې هېچا نه بیمه کولې. دغه بعضې تیارې چې په زمونږ خصوصي شرکتونو اخیستې دي، واقعا ته ډېر وخت پورې داسې مملکتونو حاضره نه وو چې دا بیمه کړي، په خاطر د ده چې دوی هغه ښه کیفیت نه درسته. نو بعدا چې دوی واقعا د خپله په تیارو باندې کار وکړه، وزارت ترانسپورت هم د دوی هغه بعضې شیانو ته توجه وکړه، مونږ سوزي له دغه خبره په خپله شورا کې مد نظر نیولې، دوی راغوښتې زه کمیسیون د مواصلاتو مخابراتو کې کار کوم، مونږ ورته ویلي چې دغه ولې څه علتونه دي چې دوی داسې ځای ته پرواز نه شي کولی. بیا دوی مونږ ته ویلي چې دوی هغه نورمونه د بین المللي چې تعریف لري دوی نه لري. بیا ورو ورو واقعا ورته وکولای شول چې بعضې شرکتونو د خپل پروازو ته لکه دغه ته لاړل، د آلمان ته لاړل، ترکیې ته، بعضې عربي مملکتو ته، ول خو هېڅ ځای ته نه شول تللی. تاسو ته بهتره معلومه وه. ورو ورو اوس کولای شي چې هر ځای ته لاړ شي. اوس دغه نه مونږ نه پوهیږو چې دوی څومره کولای شوي دي چې د خپل تیارې په هغه نورم د بین المللي دوی آماده کړي دي. نو دغسې خبرې دي. یو خبره زه بل هم درته وایم وروره، دا هغه شرکتونه د خصوصي مونږ نه رد کوو، دا مونږ قبل د قبول هم دی چې وخت د مشکل د افغانستان د خلکو ولل کوي. ولې متاسفانه زه په ارتباط د دغه شرکت د پامیر تاسو ته یوه خبره وکړم. دغه هفته چې تېره شوله، یو جنازه د هرات نه، درې څلور جنازې د ایران نه راغلي وې، ولایت هرات کې دوه ورځې هلته معطله شوې، آریانا تیاره چې ورغلي وه هغو راتلی شوي، نو په سرحد کې بند پاتې و. بیا دویم ځله دغه د شرکت د پامیر یوه تیاره هلته لاړله، مونږ حتی د وزارت د بعض خلکو نه حکومت هم واخیسته چې تاسې دغه جنازه کې د هغه دنه راجیګ کې دا طیاره د پامیر چې پیرات ته لاړه هلته ودرېدل ده چې دغه د موږ کسان چې هلته و چې دا جنازې باید را انتقال کړي دوی ته ورغلي چې تاسې د موږ جنازه واخلئ دا کابل ته انتقال کړي دوی په مقابل کې ورته ویلي چې د موږ د رئیس د عمومي سره چې هغه بیچارګان هغه څه پوهېږي تاسې هغه سره په تماس کې شئ که هغه کسان نه شي کولی چې موږ ته ووایي د تاسې جنازه موږ انتقالوو که نه غیر دغه نه نه دوی چې دغه پیسې اخلي تاسې ته بهتره معلومه ده د دوی سرمایه چې نه وي راځي که دا دولت د دوی نه پوښتنه وشي چې په اول کې د دوی څومره سرمایه ده بیا پاستن چې دوی چې څومره استفاده د افغانستان د خلکو نه کړې ده ولې دغسې یو جنجال جوړته پیدا کېږي ولې دوی دغسې کارونه کوي چې هغه د خپل یا مریض یا جنازه یې دانه انتقالوي دا د افغانستان د خلکو سره یوه جفا ده.
ما یک تجربه داریم، من میخوام که یک وقتش تا طیاره که مثلا از مزار به کابل یا از قدس که پرواز میکنه با فالنگ میرسه یک مثلا میتاره چیز کم میخوان.
سوالم به فزمی است که چرا اجازه پرواز برازیل میتن برامو تو طیارات شعبه عملیاتی
تلاطو از خدا سوال دارم که دست بسیاری مثلا داخلی پروازون که در کیفیت آنها کار خستن که آزارش دادم که نه.
بازم اگر ما چیزی بگویم پیش از وقت است، خود بعضی وقت سر بعضی کوها که میرسه و آین روبا داره نمطور یک کش میکنه، خود تایره نمطور یک تکان میته، مگه پایزور تصدیق میکنم ولی تصدیق نمیکنم که علتش باید امی باشه. پیش از وقت است که ما چیزی بگویم تا که ما امو بکس سیاره به دست آوردیم امو را بشنیم که علتش چیز باز ازو میگیم. فرزند امی قسمت شما امتر فکر کنین که ما اشتباه کردیم، امیرس به طور سرسری امتر فکر کنین که ما گذاشتیم در هر طیاره جز از پیلوت یک انجینیر داره، وقتی که طیاره پرواز میکنه انجینیر مربوطه تا که چک نکنه اما انجینیر مربوطه خود شرکت یا زم خود طیاره هیچ وقت طیاره پرواز نمیکنن. بازو که اگر این طیاره وقتش تیر باشه، این طیاره مشکل داشته باشه، هم پیلوت مربوطه او با زندگی خود بازی نمیکنه، حداقل خوب میگه که بدر این طیاره تو مشکل داره، این مسئولیت از اوست که اگر هم سرش فشار به اینجا خود دولت است، اینجا قانون است، باید اینجا وزارت ترانسپورت است بر ما باید بگه که این تو بی طیاره مشکل داره، ولی می گفته اونو وقت ثابت میشه که ما می بکس سیاره به دست بیاریم. بعد از او باز من میشه یک مثال دادم بازی خاطر که گفتم خدا کنه که می سوال از این برادر ما حل شده باشه.
کلاتوال سب دا وست چه فعلا پا افغانستان که چمره اوهی شرکتون دی او چمره مسافرون که الوته که پا افغانستان که موجودی دی؟
فعلا خود دری خصوصی دی او یو دولتی دی واقع شکل خود دیر دی اغا ارقام درست شکل زمان پیاد ندی
جنه ترانسپورتی دی باربری دی
اوهی دا ترانسپورتی دی بلکل او دری تر چنگ چه مونگ ما دری خصوصی دی او یو دولتی دی چی آریانا هوایی شرکت دی.
بله دیر زیادت مننه لطاس تخد ترانسپورت وزارت لواین شاغلی کلاتوال او همداراز د ولسی جرګې له غړي شاغلی کارګر څخه مننه چې زموږ او اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ویل او زموږ بلنه مو منله. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوهم ساعت کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وضعیت خبرې کوو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
قدرمنو اوریدونکو د دې سات پخ پرونه کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر وضعیت شخیجو په وروستیو ورځو کې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په یو راپور کې وویل چې د یوې نباتي ناروغۍ له کبله به سش کال د کوکنارو تولید په سلو کې له 15 تر 30 پورې کمی، البته د تیر کال په پرتله. له دې سره په یو وخت ځینو کسانو شک څرګند کړ چې ممکن دا ناروغي عمدن او قصدن خپره شوې وي. مقامات او امدارز د ناټو ځواکونو مقامات دا موضوع رد کړه او ملګرو ملتو په دې هم اندېښنه ښکاره کړه چې ممکن دا ناروغي یوازې په کوکنارو پورې محدوده پاتې نه شي او د افغانستان په تیره بیا په جنوبي ولایتونو کې میوې هم متاثره شي. له مخدر مواد سره د مبارزې د وزارت وین شاغله زلمی افضلی او د دې وزارت یو پخوانی مقام شاغله سید اعظم زموش د دې سات د خبرونې میلمانه دی او په دې باب زموش او تاسو قدرمن اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وایي.
بله آقای سروان، قسم که شما گفتین در این ساعت از برنامه زیر آسمان که بود در ارتباط به شیوع نوع آفت نباتی در گذارهای کوکنار در برخی از ولایت افغانستان که باعث از بین رفتن تقریبا به گفته مخوان بخش اعظم از مزارع کوکنار شده صحبت میکنیم. این آفت نباتی باعث از این خواهد شد تا کشت کوکنار در آینده هم در افغانستان کاهش پیدا کنه و یا برعکس خواهد بود؟ خب نخست از آقای افضلی میشنویم که این آفت نباتی را آیا شما تانستین تشخیص بدین که چی نوع آفت است و آیا بر سایر نباتات در مناطق جنوب افغانستان تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
موضوع بسیار واضح است و وارد از این است که تحقیق مزید صورت بگیره، از خاطر که مرضی که به نام لپدز یا یکی از فنگس های یکی از نام های از فنگس یا فنجی یاد میشه، این کوکنار در ولایت های روزگان، ولایت های هلمند و ولایت های قندهار اینا را به سر خود آورده که من نفهم که از کدام مقام بلند پایه ای را شنیدین که 70% کمی خواهد به 25% است. ای تابال 70%
ما همیجا چی را داریم؟ ما میره براتون بگویم که تا یک شنونده هایمون برشان روشن باشن. جنرال داود موین مبارزه با مواد مخدر افغانستان در یک کنفرانس خبری که صحبت میکرد گفت در 5 ولایتی که بیش از 98% تریاک افغانستان در آنجا تولید میشه، یک آفت طبیعی بیش از 70% مزارع کوکنار از بین برده. این خاص به خاطر از اینکه برشنوندان بود.
خب این فکر میکنم که جنرال صاحب محمد داود گفتن و نظر به چون قواتایشان در اونجا فعالیت داشتن و از نزدیک بازدید میکردن. ما دو قسم سروی داریم، یکی سروی ساتلایت میجنریس و یکی سروی خود که افراد و اشخاص ایره تشخیص میکنه و به تصویب و تصدیق میرسانه که از طرف سازمان ملل است. البته ما در اینجا تا به حال دمیل عزیزی که من صحبت میکنم افراد و اشخاص ما یعنی سرویرا در این راستا کار میکنه تا ارقام به دست بیارن. ما سخنای محترم جنرال صاحب محمد داود رد نمی کنم، البته اونا هم خود نگرانی های خود داشتن و از نگاه خود باید سخن بزنن، اما تا جایی که ما 25% گفتم تا به حال ما ببینید که ماه میستک و در می ما بعد از چند ماه ما انوال پاپی سروی یعنی نتایج اعلان سروی عمومی مبارزه با مواد مخدر یا عمومی کشت خاشخاش میکنیم. خیلی چگونه ما میتونیم که وضعیت پیش از پیش ارزیابی کنیم و در یک ساعت یا دو ساعت وقتی که مرض علیه کشت خاشخاش بیایه باز ما علیه ارزیابی برسیم؟ من فکر میکنم که تا جایی که جنرال صاحب محمد داود تذکر دادن امکان داره که چون قواتایشون در اونجا هستن تحلیلن امو تذکر خود داده باشن، اما ما ایره تا جایی که ما تحلیل کردیم 25% میبینیم بدون شک کشت خاشخاش یک چیز غیر قانونی، غیر انسانی و غیر اسلامی میباشه و اثرات خود داشت.
کوروادان بیا هم تاسو ته درځو. سید اعظم صاحب، تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ ځینو د دې مرض خبر له اعلانېدو وروسته دوه ډول دوله خبري وشوې. یو شمېر کسانو ویل چې له دې سره به په افغانستان کې د مخدره موادو اندازه کمه شي، او یو شمېر نورو بیا ویل چې نه، د مخدره موادو بیې به ورسره لوړې شي او برعکس نتیجه به ورکړي، راتلونکي کال به لا ډېر بزګر وهڅیږي چې لا زیات کوکنار وکړي. تاسو څه فکر کوئ دا ناروغي به څه ډول اثر ولري؟
زه فکر کوم چې دغه کمرز چې راغلی دی، فکر کوم چې مرز به وي دا د افغانستان و هغه بزګرو ته چې کوکنار کری او د کوکنار د ډیر مجبوریت د لاسه د کوکنارو د کرول د لارې د خپل ژوندانه اړتیاوي پر کولې هغه د پاره به یو غټه ضربه وي، او د دې ترڅنګ د افغانستان په عمومي اقتصاد کې ته به ډیر منفي پایلې ولري، او د دې ترڅنګ به د خصوصا په هغه سیمو کې چې کوکنار کرل کیږي او دغه مرض هلته راغلی دی د بې امنیتۍ سره به لا ډیر مرسته کې یعنی امنیت به خراب سی ولې پدې چې هغه بزګر چې په خوا خپل معیشت د کوکنار د کرول د لارې تامینوي الته کم بدیل کار او د ژوندانه د اړتیاو د پوره کولو لپاره کمبل زمينه او فرصت ورته مساعد نه دي نو دی وزنی لار ده چې الته به د مخالفینو د صوبو سره یو ځای کیږي او یا به هم د حکومت سره د ملشو په توګه دریږي خو په هر صورت د جنگ او جګړو د بیا امنیتي ته بل ډیر زمينه مساعده کی او زه فکر کوم چې دغه کم خبرګونونه چې سوي دي او یا کم اټکلونه چې سوي دي چې مخدره مواد به کم سي او یا به قیامت لوړ سي زه فکر کوم دا دواړه سي دي ولې په دغه برخه کې زه موافق نه یم چې ګڼي بزګر به دې ته واڅول سي چې لا ډیر کوکنار وکړي ولې په دې چې سش کال دغه مرز لامل کښتون لمینځ دي یوازې هغه کسان ګټه تر لاسه کوي چې غټ قاچاقبران دي او د خپل ګودامونو کې د په ډیر اندازه کوکنار ساتلې دي به له شک او غوی بل هم چاغ سي لا ډیر به ګټه وکړي او کداسې چې د قیمتونو د لوړوالي د سبب څخه ډیر زیاته نفع یوسي ولې بزګر به خوار سي لا به متکی په کاچاکبر سي او زه فکر کوم د دې ژوندانه به لا ډیر خراب سي او د یو اسیر په توګه چې دا وسوم دی د اسیر په توګه د کاچاکبرو په لاس کې دی او د هغه کاچاکبرو چې هم پیسې لري هم ځواک لري هم اړیکې لري د وغو په دام کې به لا ټینګ ونشلی او دی بلا خوارسی.
بله خب آقای افضلی شما چی فکر میکنین که امی آفت نباتی چی پیامد را به امراه خود داشت؟
تشکر از سوال شما. طور که قضیه بسیار روشن است، آفت نباتی مشکلات بی امنی را و بسیار زیاد مشکلات دیگر خود به بهر آورد، از خاطر از اینکه قاچاقبرای مواد مخدر پیش از پیش پور پرداخت کردن در مختلف ولایت افغانستان، بر دیاقین افغانستان، هم در هلمند، هم در ولایت روزگان و هم در ولایت قندهار. وقتی که اونا بر میگردن و میخواین مواصلات خود پس از دیقان و پول که اونا پرداخت کردن، طبیعی است که دیقان امو مواصلات از اونا را ندارن و اونا با یک تهدید مواجه میشن. در اینجا من یک پیشنهاد دارم. پیشنهاد ما این است که دیقان ما در یک تهدید وجود داره. باید پلیس ما، باید تمام نیروهای امنیتی و کشفی ما با حمایه قوت‌های بین‌المللی باید به حمایتشان بره و امرایشان کمک کنه تا قاچاقبرا اونا را زیر تهدید نگیره. همین لحظه‌ای که من صحبت میکنم، من فکر میکنم که زیر تهدید اونا قرار خواهد گرفت و خواهد داشته باشن دیگه. از خاطر ازی یک آفت نباتی مشکل را خواهد با عبور خواهد آورد که از تاریخ ما دو هدف میتونیم که برقرار داشته باشیم و یا اونا را نیست نابود بسازیم. یکی که قاچاقبرای مواد مخدر وقتی که از خاطر حاصلات خود میه یا از خاطر عظیم یا آگاهی کم دارن در از خاطر ای آفت، ما میتونیم که اونا را نشاندهی کنیم و اینا را به پنجه قانون بسپاریم و امنیت دیخوان خود برقرار بساتیم و یک حمایه که از دولت به یک صورت گفته میشه که رفته و حمایت پس برقرار از طرف دیخوان ما را داشته باشیم.
افضلی سر پدی بخی که وید دولتی چارواکی هم پدی که لاس لری پر لپسی داره پرون اخبری ایشی بیا ویل کیجی
داغه زنه پویژم چې داغه او څوک وای چې داغه دولتي چارواکي او څوک دي د کم زایدي خود مطبوعات د مطبوعاتو څخه او چې دولتي چارواکي دي لطفاً دي او څوک وای چې داغه مطبوعاتي چارواکي احمد یا محمود قاچاقبر ته ترغه وخت پوری قاچاقبر نو سو ویلې ترتو چې محکمه سرندوالي خپل غا تصویب نه ور باندې رسولي. دولتي چارواکي بیچارهګان هم د اوس مش تقریبا د نشي توکو داړولو په پروسه کې مش تقریبا لس نفر پولیس د نشي توکو په وړاندې مبارزه په چوکاټ کې د لاس اور کړی دی چې په د دې نور معلومات به زمری بشری صاحب تاسو ته چې د کورنی چارو محترم د وزارت وایاندی تاسو ته به درک ویل هغه دوی وظیفه ده او د کورنی چارو محترم موینیت به تاسو ته درک د نشي تو پړند مبارزه پاکله. البته تر کوم ځای چې موږ د نظارت وظیفه محدود ده، باید تاسو وایم چې په دې کې هم علما قرباني اور کړی ده، هم بزګرو قرباني اور کړی ده. وګورئ د 2018 میلادي کال هغه وخت د لندن کانفرنس او د نړیواله په نړیواله سطح باندې دغه ستراتیجی په تصویب ورسیدل چې موږ په تدریجي شکل ویل کپ یعنی په کلی شکل نسو کولای په تدریجي شکل باندې دغه ناوړی بوټی ته موږ د پایټکې اړول چې په 2015 میلادي کې شپږ ولایت په 2001 میلادي کې دیالس په 2008 کې اتلس او په 2009
ولایتونه شمیر په لحاظ کم شوی دی لیکن د تولید مقدار په اندازه مثلا کوم ټنه چې په
تولید کې هم کم شوی دی سروان صاحب خند په تولید کې هم کم شوی دی کتا سره پورو ته وګورئ د ملګرو ملتو په 2008 میلادي کال کې موږ تقریبا 8% په تولید کې کموالی درلودی په 2009 میلادي کال کې موږ 10% درلودی او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په 2010 میلادي کال کې پرته د قندار په نور ولایتو کې به د تولید کچا صفر راځي لومړی ځل هلمند دی چې 2% هم په تولید کې او په کښت کې کمی په شکل راغلی دی چې د والی صاحب د ښه ابتکاراتو د ښه کارو د عمله په دغه رقم بعضې نگرانیان چې موږ لرو په بعضو ولایتو کې هغه مو په مطبوعاتو کې براز کړي دي چې بعضې والیان دي چې کار نه کوي یا ولی نه کوي خو هغه د دوی خپل نظر دی یا خپل دلایل دي یا خپل دغه دي چې هغه ته زه نه غواړم چې زه کور ورکړم اما کم خبره چې د پیسو ده په دې کې هیڅ شک نشته زه تاسو د اوستي کې ډاډ درکوم چې حملات په ډیر زیات سي مشکلات په ډیر زیات سي ملکی خلک په دې کې تلفات ویني د دې مشکلات څخه ما بیا هم پر نړیوالو ځواکو باندې زه راغ کوم او موږ په مشترکه جلساتو کې پر دې باندې ځخ کړی چې هغه سیمو ته ولاړ سي او بزګرو ته امنیت راوړي ترڅو موږ دغه مشکل څخه په صورتي مو خلاصو.
تشکر آقای افضلی. سید اعظم صاحب شما چی فکر میکنین؟ آقای افضلی میگن که نیروهای امنیتی افغان و بین المللی به خاطر محافظت از دهقانایی که با مشکل و تهدید قاچاق برای مواد مخدر روبرو میشن بشتابن، در این حال مسئله عاید و دخل هم اینجا مطرح است. این دهقانا میگن که با مشکلات اقتصادی روبرو میشن و نمیتونن که یک وقت نان به خانوادهشان تهیه کنن. در این زمینه باید چی کارهایی شود صاحب؟
بسیار زیاد تشکر. من فکر میکنم که اگر واقعا قوات‌های امنیتی افغانستان و در مجموع دولت افغانستان میخواه که با دیاقین کمک کرده باشه، از بین بردن مزارع کشت کوکنار را باید به صورت کل متوقف بسازه، مگرم در صورتی که زمین های دولتی که غصب شده و یا کسایی که مثلا یک اندازه معین تعیین شده، فرض مثال بیشتر از 50 جریب یا بیشتر از 20 جریب یا بیشتر از 100 جریب زمین کشت میکنن، اونمون زمین ها را میشن که اینا تشخیص کنه و کشتایشان از بین ببره، ولی متبقی به صورت عموم اینا باید از بین بردن کشت کوکنار را از بین ببره و متوقف بسازه و فکر میکنیم بهترین کمکشان خواهد بود. دلیلشان براتون میگم. وقتی که اکثر اوقات از بین بردن کشتزارهای کوکنار در زمان صورت میگیره که کشتزارها آماده آسیل‌دهی میباشه، دهقین سرمایه گذاری کرده میباشه، برای پلیس و مقامات محلی از قبل عقداری کرده میباشه به خاطر از اینکه کشتایشان اجازه بده و در این زمان یک امید می داشته باشه که امی مصارف یک سالشان از اونمو زمین محدود که کوکنار کش کردن اینا تکافو خواد کردن، ولی این قوات های پلیس ملی ما، این دولت انتخابی ما و همکارای بین المللیش در زمان میرسه که کشتارهای اون زونا آماده آسیل دهی می باشه و این کشتارها را از بین می بره، بدون از اینکه به زندگی زونا متوجه شوه، بدون از اینکه به کرامت انسانی زونا متوجه شده باشه، بدون از اینکه امو خدمات اساسی که از یک اداره دولتی در هر نقطه دنیا توقع برده میشه که امنیت می باشه، زیربنای اساسی می باشه، مسئولیت می باشه، ایجاد شغل و زمینه پیشبرد زندگی به صورت نرمال می باشه، بدون از اینکه خدمات بر زونا ارائه کرده می باشه.
سید حسن صاحب دادی اوریدون کو دیدی نظر په برک چی وای چارواکی په مخدر و موادو که لاس لري او ترسو چی دو دوی همکاری و دو دوی گتی نیوی شاملی بکی، شاید کاروانگر داسی په آسانه کوکنار و نکرلی شی او قاچاق بری په آسانه قاچاق نشی کلی، تاسو فکر کوی؟
تاسو مننه. تاسو گوری په یو واد که چی 15,000-5,000 تنه 4 تنه زر کلو تریاک کیجی تریاک تولید سی، شا کشت خوب بزگر کوی، دا پروسس تولید او د دې پیروینو اړول او د دې ته زمينه مساعدول چې د افغانستان د پولو څخه تیر او هم منځنۍ آسیا ته هم منځنۍ ختیځ ته هم داراز جنوبي آسیا ته او بل اخره روسي او اروپا او حتی د امریکا بازارونو ته ورسیږي. دا هم بزګر کوي بیل دی چې چارواکي او یو سیستماتیک کړي د مافیایي قدرتمنو کسانو وجود ونه لري، دا هیڅ امکان نه لري. او فکر کوم چې دا غیر د کابل ور نه ده چې څوک دا دی وکړي چې چارواکي په دې کې لاس نه لري. زه فکر کوم چې افغانستان د افغانستان خلک او همدار از هغه کسان چې په افغانستان باندې زړه سوزوي دی ټوله د دغه قاچاقبرو قربانیان دي. د هغه کسانو چې غلطي ستراتیژي او پالیسی جوړوي او د امدارس د هغه کسانو چې د دې سره د وجود څخه ناوړه ګټه اخی او یا د مبارزې په نامه خپل جیبونه ډکوي، زه فکر کوم چې د دې قرباني دي. او په عمومي صورت کوټو ګورو دغه بل ګور چې د چمتاله سره خبرې کولې که موږ د افغانستان عمومي نظام ته وګورو، د ګمرکات نظام ته وګورو، عمومي دغه آزاد بازار ته نامه لاندې کم د ځنګل قانون چې په افغانستان کې دغه اوس حاکم دی، د هرې خوا څخه مواد را روان دي، حتی پیاز پټاټې او اوژه د خارج څخه واردېږي. رقابت چې د نړیوال مارکیټو سره دی دا وجود لري. نو کله چې یو بزګر ته یو من غنم په 120 افغانۍ د تخپل تمامېږي او د بلې خوا څخه د پاکستان یا د قزاقستان یا د تاجکستان غنم چې هغه یې په تشه ماشینري لري، د اوبو سیستم یې سم دی، د جنریټر پر ځای په عادي برق خپلې پیسې مځکې اوبوي او یا د طبیعي کانالو د لارې څخه هغوی غنم افغانستان ته رارسیږي او یو مانې په 60 افغانۍ ورته تمامېږي. او په افغانستان کې هم داسې ګمرکي سیستم وجود نه لري چې د تعرفو په وزه کولو د لارې څخه د دې قیمت لوړ کې درغو چې خپل داخلي تولیداتو زمينه مساعده کې او د 120 افغانۍ پر کدی تمامېږي، د خارجي کم غنوم چې راځي لشت لږه باید 120 افغانۍ تمام شي.
بله آقای اعظم، شما به مسائل اشاره کردین که ای اگر توجه شوه به این امور و به این عرصه ها میتونه که در زمینه عدم کشت کوکنار و کاهش کشت کوکنار در افغانستان کمک کنه. وزیر زراعت افغانستان اخیرا دیدار از امریکا داشت و در یک مقاله در روزنامه امریکایی یو اس ای توده نوشته که مدقن متن مقاله پیشم نیست اما من رخاندم بیانم است که میگه که اگر دهقان افغان باغ انار داشته باشه در برابر مثلا یک سیر انار میتونه که 5 برابر تریاک عاید داشته باشه، اگر انگور داشته باشه در برابر یک سیر انگور میتونه که 7 برابر تریاک عاید داشته باشه. آقای افضلی، با توجه به سخنهای آقای اعظم، چرا دهقان افغان برش همی زمینه مساعد نمیشه تا انگور و باغ انگور و باغ انار داشته باشه به جای از این که زمین کوکنار داشته باشه؟
اگه اجازه بدین صاحب بخشش باشه، سید اعظم هستم، اینمیجا یک کمک میخوایم که تشریحات بیشتر بتون
بفرمایم.
ای کاش که دولت افغانستان چنین استراتژیک فکر کنه که در قسمت سیستم آبیاری سرمایه گذاری کنه. ای کاش که اینا زمینه را بر دهقان افغانستان مساعد بسازه که اینا بجای کشت کوکنار که یک بر پنجمی سه آید به صورت عادی خواهد داشت نسبت به انار و یک بر هفتمی سه نسبت به انگور. این مسائل است که یک فکر استراتژیک ضرورت داره و مشکل اساسی که افغانستان امروز با بروستک و ما فکر میکنم در اینجا دولت افغانستان ملامت است، ولی ملامتی و دولت افغانستان نسبت به اونمو همکارای بین المللی که ادعا میکنن که به نمایندگی جامعه بین المللی رهبری میکنن مبارزه علیه مواد مخدره، اونا زیادتر ملامت هستن. مشکل در ایسته که اگه شما استراتژی مبارزه علیه مواد مخدره به دقت متوجه شوین، اینا کوشش کردن که این مشکل مواد مخدر در افغانستان به صورت مجرد بدون از نظر داشت وضعیت عمومی افغانستان، بدون از نظر داشت وضعیت عمومی مردم افغانستان و یا سایر مشکلاتی که افغانستان با او روبروستک، اینا میخواین که ایره حل بسازه، در حالی که چنین نیستک. مشکل مواد مخدر در دیگر مشکلات افغانستان ریشه داره و سایر مشکلات افغانستان مانند بی‌امنیتی، بیکاری، خشونت، مداخله بیرونی، بیکفایتی دولت و پایین بودن ظرفیت های دولتی به خاطر ارائه خدمات و بی تعلیمی در این مشکلات همه
بدون شک آقای اعظم که مشکلات با یکی دیگه ارتباط میگیره و قسمی که شما گفتین در نهایت منجر به کشت کوکنار و تولید تریاک میشه و افغانستان در صدر کشور قرار میگیره که خب از آقای افضلی میشن شما گفتین که استراتژی وجود نداره
برای این زمینه قضیت بگیرین که دو دفعه مرا سید اعظم آقا گرفتک. ببینین دوست عزیز، طور که شما در جریان هستین از افغانستان در یک روز نیویورک جور نمیشه. افغانستان تقریبا 8 سال میشه که حکومت آمده و در حکومت مختلف استراتژی ها، رهبرد ها، نظریات و از این استفاده شده تا ما بتوانیم که چینو هم از تروریسم و از قاچاق مادم خدر خود بکشیم. در گذشته ها 35 سال جنگ، بدبختی و مشکلاتی که بود، مافیا به توانست که سرمایه گذاری را در افغانستان بکنه و ریشه های خود بدوانه و نمیسته که ما امروز سر از این میکپانیم و مبارزه جدی را هم به سطح دیقان، هم به سطح پلیس، هم به سطح علما، هم به سطح نماینده پارلمان، هم به سطح مطبوعات علیه ازی ما ایره دوام دادیم، گرچه در ای ما صدها قربانی و صدها مجروح هم دادیم. اگر به ای ببینیم که دوستم محمدین سوال کرد از ولایت بادغیس که نیروهای امنیتی در ای راستا دست داره، ایره من از تریبینتان کلن رد میکنم. اگر کدام ثبوت شواهد وجود داشته باشه با قوی عدلی و قضایی مبارزه با مادم خدر که دروازه شمیشه بازست
ثبوت خب افغانستان که بیا در مشکل کار دید درست پوری
غرم گوره وقت چی تاسو وایست چی داغه ثبوت نه ثبوت نه که تاسو و بیره ریزه و بیره مغبل و بیره جیبل و بیره جنو آخر در ملک دستی و پیرده چی انگرشان تور پلاس وار که چی در ملک داغه رقم نیست را بود اصلی خبره در ثبوت ده اصلی خبره اصلی خبره در ثبوت ده که در ثبوت خبره نیزه در وستی که تاسو جزا را که سید ازم آغا یا مزمور رابل همکاری دغه تکنیکی همکار چی دی یغه په قاچاق کلاس لري دا خو کېدلی نه سي چې زه ووایم چې دا پلانه یا پلانه په قاچاق کلاس لري یا ما دغه نه دغه نه وکړه دا فقط یو دعای دی چې کېدلی شي چې زموږ د امنیتي او
زموږ پوښتنه ده. په دې برخه کې صحیح ده چې تاسو وایئ ثبوت نشته، لیکن په دې برخه کې هم تاسو انکار کوئ لکه د اوریدونکو سره چمتاله ټلیفون وکړو یا د بل چې له هلمند ټلیفون کو ویل چې انګور په 200 او کوکنار په 200 یا هغه ویل چې غنم کری غنم پشپته خرڅی، لیکن دایم په یو سلوشل لګی مصرفی د دې لپاره خو باید حکومت ولاره دوی ته پیدا کی کده سینې نو د څو
غوري راسه وګوري چې خدای د لپاره حقیقت وای او حقیقت په دې خاطر دی چې ما مخکم تاسو ورس د حکومت نه وای دی، هر کار هر کړنه هر شی نه وای دی. د قیمت په پیدا کولو کې د نشي توک سر پر زده مبارزه وزارت د د زراعت وزارت شپه او ورځ کار کوي هم
نه
اوسې زه خبرې
کوم کاله وتل نه دی نوای افضلی صاحب ګمان نه کوم چې یو ورو دوه کله سره موافق
اجازه تاسو خو سروان صاحب اجازه خو راته راکې کوم کوم چې تاسو د خپل خبره مکمله کوم دا چې دغه د انتخاب پر خوا چې وسې همیشه سړی دغه طلب په ترازو کې پورته ده، هغه چې د حقایق پر وخت باندې د دفاع پر وخت باندې راځو هغه همیشه هغه ترازو هغه کښته دی. نو ما ته اجازه راکې زه خپل ځان مهرباني په دغه قضیه کې دغه قوتونه چې کار د دوی هغه دغه په شفافیت سره تاسو ته وړاندې کوم. د انګورو او د نورو میوجاتو په باره کې تاسو ته وویل سروان صاحب ډیر موضوع قضیه ډیر روښانه ده. سید چې 2 روپۍ د کوکنارو د کښت څخه اضافه راځي هغه د 2 روپۍ کښت کېدلی شي چې زموږ د اولاد د کفن او زموږ د بدبختۍ او زموږ د افغانستان د آیندې د بدبختۍ په حساب باندې حساب سي. د انګورو د انارو د دې کښت په حساب باندې دی نه کاله په نه کاله کې سړی ډاکټر جوړیږي، په نه کاله کې یو انجینر جوړیږي، مرتوز د افغانستان د میلیون خلګو پر آینده باندې خبرې کوو، د دوی پر معرف باندې خبرې کوو، د دوی پر تګلار باندې خبرې کوو، د دوی پر آینده پر سبات باندې خبرې کوو. دا ټول شان وخت لري، وخت چې د کوکنار د منځوړلو قوت زی د پولیسو په شکل الته چې کوکنار د منځوړي الته مین ورته جوړ کیږي. نو دا مین خو کم بزګر نه دی پیدا کړی، خو خامخه نه بزګر جوړ کړی، خو خامخه تر هغه ورسره کومه کړی چې د تروریزم یو خاص واقع او خاص رب په دغه رقم کېسته. دا د نړیوالو د خواچ مخ کې سید اعظم صاحب هم ورته اشاره کوله د نړیوالو جامعې څخه ګیلې موږ لرو په دې کې شک نسته امه د متحده ایالات حکومت څخه په ډیر درناوي سره مننه کوو په دې خاطر چې شته تخدیر شي اجرات او بخش کې فوق العاده مرسته کړي کوم جو ګورو نه 8 میلیونه ډالر هغه ولایت ته مستپاغه بودیجه کې د افغانستان په پیشنهاد باندې ورکړي دي چې هغه ولایت چې د کوکنارو څخه پاک دي هغه ولایت ته د انکشافي پروژو پر رقم پیسې ورکول کیږي او هغه سیستم دونه شفاف او پاک دي چې یعنی د خلکو خپل خلکو په خاص باندې د پیسې ورکول کیږي چې د خپل هم یو صاف او شفاف دلیل دي نو په دې خاطر باندې اوس وګورئ شل ولایت په 2009 میلادي کال کې موږ درلود پر روان کال کې د درویش یا څلورویش ولایت لرو دا ټول یو مثبت دا په زور نه د سي دا د خلکو په حمایت باندې سي دي
یو لنډه خبره چې وخت کم لرو د سې د چې خلک چې ګیله کوي چې تاسو کاروانګرو سره مرسته نکوي په دې کوي چې ټول دنیا افغانستان ته متوجي ده ټول دنیا افغانستان سره غواړي چې مرسته وکړي په میلیارډونه ډالر راغلل تاسو ډیر اسانه ابتدایي کارونه دي چې تاسو د دوی لپاره
میلیارډونه ډالر سروان سره کوم خلک
دي تولیدات ته په خارج کې
اول خدغه موضوع زره دوم چې دغه میلیونه ډالر حساب تاسو ماته راکړي چې په کم ستر لا 90 میلیونه ډالر راغلل چې څه تقدیر شي اجرات او بخښ ولا مخکې یو ډیپلوماټ کې اوچا ویل چې 2.2 بلیون ډالر مصرف شو په افغانستان کې دا حساب دی نړیوال
پیسو حساب باندې در سره کاوه
د ازادیر په رادیو په سټوډیو کې مجداست یو بشک چې هر شی ارزیابي غاړي بشک چې هر شی بازاریابي غاړي هر شی خپل ځان تګلار او خپل ځان اقدامات غاړي موږ هم شپه ورځ یو کړی
ډیر زیاته مننه متاسفانه چې نور وخت نه لرو افضلی صاحب له تاسو څخه ډیر زیاته مننه در از له سید اعظم صاحب څخه ډیر مننه کوم چې زموږ او قدرمن اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ویل
بله شنونده عزیز در همین جا په پایان این برنامه زیر آسمان کبود میرسیم برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه داره
بر رادیو آزادی نامه روان کنید نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
راپورت زمر قضاوت ستاسو
په افغانستان کې د غرمې